پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
یو استودیو ته شغل راستابونه سم کی د غرمې 12 بجې سوې د خبرونه خبری برخه نیم ساعت دوام کوي. السلام علیکم. په راپورونو کې اوري چې د سولې عالی شورا د نوي جوړښت تر اعلان وروسته د دې شورا عمومي غونډه روانه ده. په همدې خبرونه کې وروستي معلومات درکوو. تر خبرونو وروسته خبرونه له ملالی بشیر څخه خبري.
لومړی د ځینو مهمو خبرونو سرټکی. په غزنی کې 15 کوچنیان له برمته کوونکو څخه وژغورل شول. د کندوز په مرکز پورې اړونده تلوکه سیمه کې تصفیوي عملیات روان دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل کرملین باید د اوکراین د جګړې د ختمولو لپاره لومړی ګام پورته کړي. بشپړه خبرونه له آزادی رادیو اوري. د غزنی والی وایي چې امنیتي ځواکونو په دغه ولایت کې 15 کوچنیان له برمته نیونکو راخوشې کړل. عبدالکریم متین نن آزادی رادیو ته وویل چې دا کوچنیان د غزنی مقر ولسوالۍ ته په نږدې سیمه کې د انتقال په حال کې وژغورل شول. د ښاغلي متین په وینا له دې پیښې سره اړوند دوه کسان نیول شوي دي. دی وایي د ډاکټرانو د معایناتو له مخې دغو کوچنیانو ته یو ډول مسمومونکې دوا ورکړل سوې وه، او یا هم د اعصابو د ګډوډولو دوا ورکړل سوې ده چې دا کوچنیان یو ډول ګیچ دي او خبرې نسي کولی او حتی په خندا او ژړا سم نه پوهېږي. پر صدر راتلو ته یې لږ وخت ته اړتیا سته. د غزنی والی وویل چې د لومړیو معلوماتو له مخې دا کوچنیان د غزنی د مقر اندړ او بند ولسوالیو اوسیدونکي دي. په شمال لویدیځ زون کې د پامیر شلمی فرقې چارواکي د پامیر یو د پیلېدو خبر ورکوي. دا عملیات د کندوز په مرکز پورې اړوند سیمه تلوکه کې پیل شوي دي. د پامیر شلمی فرقې ویان ډګرمن غلام حضرت کریمی ازادي رادیو ته وویل چې دا عملیات مخکې یوازې د تلوکه سیمې په مربوطاتو کې د دولت ضد وسلوالو مخالفانو پر وړاندې پیل سوي و، خو اوس د شنبې په ورځ د پلي غلام سخي او تلوکه پر لور پراخ کړل شول. ښاغلی کریمی زیاته کړه چې تر اوسه په دغو عملیاتو کې 3 سرتیري وژل سوي او 4 نور ټپیان سوي دي. د په وینا د پامیر لسپن نوم کندوز شاراهي او خان آباد په سیمو کې هم عملیات پیل سوي دي، او د دغو عملیاتو په نتیجه کې دولتي ځواکونه توانېدلې چې د کندوز په مرکز پورې اړوندو سیمو شورابي لقي بولاکي اول او کتخیل له وسلوالو مخالفانو څخه تصفیه کړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د تروریستي ډلو او د مخدره موادو د قاچاق له نړیوالو شبکو سره باید په ګډه مبارزه وسي. دا خبره ولسمشر غنی د یکشنبې په ورځ په ارګ ماڼۍ کې د امریکا متحده ایالاتونو له مخدره موادو سره د مبارزې او د قانون د حاکمیت د نړیوالې ادارې له مرستیال ویلیام براون سره په لیدنه کې وکړې. په همدې اړه د جمهوری ریاست په یوه اعلامیه کې د ولسمشر محمد اشرف غنی په حواله راغلی چې تروریستي شبکې او د مخدره موادو نړیوالې قاچاقي ډلې له یو بل سره اړیکې لري او یو بل پیاوړي کوي. په اعلامیه کې د امریکا متحده ایالاتونو له مخدره موادو سره د مبارزې نړیوالې ادارې د مرستیال ویلیام براون په حواله وویل چې ویل سوي چې امریکا له مخدره موادو سره د مبارزې په ستراتیژي کار کوي او غواړي په دې برخه کې د ولسمشر غنی او افغان حکومت نظریات او مشورې وکاروي. تاسو زموږ شغله ازادي رادیو اوري او اوس یو څو بهرني خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویل کرملین باید د اوکراین د جګړې د ختمولو لپاره لومړی ګام پورته کړي، کنه پر مسکو بندیزونه به پر ځای پاتوي. ټیلرسن دا غواښ پرون د اوکراین په پلازمینه کیف کې روسیې ته وکړ. ښاغلی ټیلرسن ټینګار وکړ چې د اوکراین ارضي تمامیت او ملي حاکمیت د امریکا اصلي هدف دی، او زیاته یې کړه چې واشنگټن به پر مسکو لګول سوي بندیزونه تر هغه وخته لیرې نه کړي چې د اوکراین بشپړه ارضي تمامیت اعاده سوی نه وي. د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشینکو کیف ته د ټیلرسن سفر د امریکا لخوا د جی شل د سرمشري سم دستي وروسته د هیواد د ملاتړ یوه قوي نښه وبلله. پوروشینکو یو ځل بیا د اوکراین په ختیځ کې روسیا د جګړې عامل یاد کړه. دی وایي دا کیف نه و چې جګړه یې پیل کړه. اوکراینی سرتیری د روسیې په پولو کې نسته. موږ دا جګړه نه ده پیل کړې، بلکې دا جګړه د مسکو لخوا پلان او پیل سوه. مسکو دی چې باید د دې کړکیچ د سوله ییز هواري لپاره لارې چارې ولټوي. د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشینکو او ټیلرسن پرون په کیف کې په یوه ګډه خبري غونډه کې اعلان وکړ چې د اوکراین د ختیځ د جګړې لپاره د امریکا نوی استازی کورت وولکر به د منسک د موافقه د عملی کولو په مقصد د هلو ځلو په ترڅ کې د څو نورو ورځو لپاره هم په کیف کې پاتې سي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې د جی شل د سرمشریزي په حاشیه کې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په کتنه کې پر روسیې د لګول سویو بندیزونو په اړه بحث نه دی سوی. ترامپ پرون پر ټویټر په یوه پیغام کې ولیکل چې له ولسمشر پوتین سره په کتنه کې پر بندیزونو خبرې نه دي کړې. په پیغام کې ویل سوي تر څو چې په اوکراین او سوریه کې کړکیچونه نه وي حل سوي په دې برخه کې به هیڅ اقدام ونه سي. ترامپ په خپل پیغام کې زیاتوي چې پر ولسمشر پوتین یې دوه ځلې د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو په اړه فشار راوړ، خو ترامپ زیاتوي چې پوتین دا ادعا په کلکه رد کړه. او د عراق صدر اعظم حیدر علي بادی د اسلامي دولت ډلې له ولکې د موصل ښار د آزادولو لپاره عراقي ځواکونو ته مبارکي وویله. د عراق دوهم لوی ښار موصل چې په دې هیواد کې د داعش ډلې مهم سنګر و له اتو میاشتو جګړو وروسته آزاد شو. د عراق د صدر اعظم دفتر پرون په یو بیان کې ویل د عراق د وسلوالو قواو اعلی قومندان او صدر اعظم حیدر علي بادی خلکو او پوځیانو ته د موصل د ازادۍ د مبارکي په مقصد پرون دی شارته ورسید. د خبرونو پای
تاسې ازادي رادیو ته ورسید. په راپورونو کې اوري چې د سولې عالي شورا د نوي جوړښت تر اعلان وروسته نن د دې شورا عمومي غونډه روانه ده. له یوه کارپوه به واوري چې له دې غونډې څه تمه کېدای سي.
سولې عالي شورا مندیت یا هغه وظیفه دې تقاضا نه ځنې کېږي چې ډېر زیات لاسته راوړې دي. بولد
هجریه رئیس وایي امنیتي سکتور ته پر وخت د ماشینو نه رسېدل یوه ستونزه ده.
بعضن با تاخیر صورت میگیره پرداخت معاشات که به این نسبت شکایت هایی وجود داشته.
د خوست له کمپونو د وزیرستاني کډوالو د ستنیدو بهیر نن بیا پیل شو.
افغانستان حکومت کا پاوج دای کسیکت الحمدلله مشته شي زتینر کوړي دی میډر شکر گزاري.
په نورستان کې 200 کیلومتر سړکونه رغول کیږي
چې دا به د نورستان مرکز د نورو ولایتونو سره وصل کی.
اونیس پروګرام د زهرو کاروان د خبرونه په دویم نیمای کې د نورو مطالبه ترڅنګ اوریدلای شئ. پیاو استودیو خبرونه اوري. سیدا ورزو کابل ته د سولې عالی شورا د نوي جوړښت تر اعلان وروسته نن د دې شورا عمومي غونډه روانه ده. دغه شورا د افغان حکومت او د دولت د وسلوال مخالفو ډلو ترمنځ د روغې جوړې او پخلاینې هڅې کوي. ولسمشر محمد اشرف غنی پخوانی مرستیال ولسمشر کریم خلیلی د سولې د هڅو د لا مؤثریت په نیت د دې شورا د نوي مشر په توګه غوره کړ. یوسف خان زدران نور حال را کوي له کابل.
بلې تاسو اوریدونکو ته سلام. د سولې عالی شورا ورستل دي چې خپل جوړښت یې او نه اعلان او بشپړ شو. نن لمړنۍ غونډه درلودله د دغه شورا نوی مشر کریم خلیلی په خپل څرګندونه کې ویل چې د نوی کړنلار لمخې فعال او جدید سولې میدان ته وزي. هغه ویل چې سولې ته راتګ د تسلیمۍ په معنا نه دی. په وسلوالو طالبانو یې غږ وکړ چې د افغان حکومت او د سولې د عالی شورا دا غږ بدرګه کړي او سولې ته غاړه کېږدي. په همدې ډول د خپل څرګندونه کې ویل چې د حکومت له اړخه سوله د امتیاز او قربانی ورکول په معنا هم نه ده. خله چې په دې برخه کې د هغه غږ وورو
که ما سال ها در صورت می توانیم پیش ببریم که این روحیه را باید عوض کنیم که سال یعنی تسلیم شدن طالبان و این طرف قضیه را باید تاکید کنیم که سال به معنای امتیاز دهی بی معنا هم نیست. خارج از چوکات قانون و قربانی کردن دستاوردهای عصر جدید و ارزش‌های نوی.
هغه ټینګار وکړ چې د سولې په پروسه کې باید دواړو خواو خیر وساتل شي. د سولې د عالی شورا رئیس کریم خلیلی په خپل څرګندونه کې ویل چې خلک د سولې د پروسې په اړه منفي لیدلوری لري، ځکه چې په تیرو اوو کلونو کې ډېر اغیزمن کارونه نه دي کړي او تر ډېره په دې برخه کې منفي کارونه هم موجود وو. د دې ترڅنګ له دې وړاندې د سولې د عالی شورا مرستیال ښاغلی سلیم ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې ټاکل شوې د سولې د عالی شورا نوې ستراتیژي هم بشپړه شي، خو دا غونډه لا هم روانه ده. تر اوسه پورې ورستۍ پایلې نه دي څرګند شوې چې د سولې عالی شورا غنوي ستراتیژي چې د طالبانو سره د روغې جوړې په اړه دی او کال رئیس بشپړ کړی ده کومې نتیجې ته رسیږي.
ډېر مننه له یوسف خان زدران څخه موردل چې د سولې عالی شورا د نوي جوړښت تر اعلان وروسته نن د دې شورا عمومي غونډه روانه ده. د سولې د عالی شورا د عمومي غونډې په درشل کې د دې شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار ویلي و هیله مند چې د دینی عالمانو په مرسته به د سولې لپاره هڅې چټک شي. له ازادي رادیو سره په خبرو کې محمد اسماعیل قاسم یار د سولې پټنګښت کې د دینی عالمانو ونده مهمه بللې و او ویلې و چې د سولې شورا نوې مشرتابه به په هیواد کې دننه او بهر د دینی عالمانو غونډې جوړې کړي. سعودي عربستان نږدې شپږ میاشتې مخکې ژمنه کړې وه چې په افغانستان کې د حکومت پر ضد د وسلولو فعالیتونو د بندولو په اړه د یوې فتوا د اخیستو لپاره به د بیلابیلو هیوادونو د دینی عالمانو په ګډون په جده کې یوه نړیواله غونډه جوړه سي. د افغانستان د سولې عالي شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار وویل
امیدواری داشتیم و هنوز هم داریم که حکومت عربستان سعودی
موږ هیله من وو او لا هم یو چې د سعودي عربستان حکومت به د اسلامي نړۍ او په خاص ډول د پاکستان او افغانستان او حتی که وسلوال مخالفینو غواړي د دوی د استازو په ګډون د جایدو دینی عالمانو یو غونډه جوړه کړي. دا غونډه په پام کې وه خو له هغه مخکې کېدای شي په افغانستان کې دننه د دینی عالمانو غونډه جوړه شي.
بلخوا د سولې او جګړې انسټیټیوټ وایي چې د سولې عالي شورا د هڅو ترڅنګ حکومت ته پکار ده چې د سولې لپاره د څلور اړخیزو غونډو لړۍ بیا پیل کړي. دا خبره د دغه انسټیټیوټ غړي حکمت الله اعظمي په مرکه کې یوسف خان زادران ته وکړه.
سولې دوه بودل دي، یو هغه دی چې په داخل کې د جنگل د طالب جنگلیو سره سولې ده، د ولایت یا د کلی یا د ولسوالۍ په سطح، بل په ملي سطح باندې د طالبانو د مشرتابه سره سولده. په دې کې د دې رول ډېر پر هغه د طالبانو پر اساکرو یا جنگیالیو باندې چې په افغانستان کې دي پر هغوی باندې ډېر فوکس و. نو دا ته په کتو باندې د سولې عالي شورا منډیټ یا هغه وظیفه دې تقاضا نه ځنې کېږي چې ډېر زیات لاسته راوړنې ولري، فقط د ولایت په سطحه، د کلو په سطحه.
بله، دا خو په تیر کې داسې و فکر نه کوي چې د جمهور رئیس د نوو بیانونو څخه داسې یو څه تغییر ښکاري چې هغوی حتی پاکستان باندې د سولې غږ کړی دی او د سولې د عالي شورا د نوي ترکیب څخه هم هیله دا کړې ده چې د سولې لپاره هڅې په نوې بڼه باندې او تیزې سرې وي. دې ته په کتو راتلونکي کې څه تغییرات وینئ تاسې؟
زه فکر نه کوم چې سولې عالي شورا دې کم قوي لاسته راوړنې ولري، چون چې متاسفانه نوې مشرتابه د سولې عالي شورا طالبانو ته ډیر د اعتبار وړ نه وي. یعنی دا هغه اشخاص و رهبری ته راغلي دي چې فکر کوم سول الله د دې پر ځای چې کومک وکړي د سولې کې لا نور خنډونه دا کوي، چون چې دا داسې اشخاص نه دي چې یعنی پخوانی طالبان اوسېږي یا طالبان ته دي قابل د قبول اوسېږي او یا اقلن ریلیجیس یا مذهبي قوي تېرې دي اوسېږي. خلک دې ته وهڅوي چې د سوله وکړي او یا د طالبانو پر مقابل کې دي هغه یو کوي موقف ته خبرې وکړي.
زه فکر کوم چې دې ته نو څه کول پکار دي ستاسو په نظر باندې؟
زه فکر کوم زدران صاحب چې دولت ته سي کوي ستراتیژي د سولې لپاره نه لري او دلته یعنی ډېر فوکس پر دې باندې کیږي څنګه طالبان په جنگ باندې مات کی، او دا یو صحیح تګلاره نه ده. نو اول دولت ته پکار دي چې یو واضح موقف د سولې لپاره اول په خپل ځان کې سلا او مشوره پرو کې چې موږ سولې ته څه به ورسته اقدامات کیږي، او هغه لپاره شلارې چارې شته چې د طالبانو مشرتابه ته باید ورسره کښېني، خبرې وکړي، او د هغې نه یوازې د طالبانو سره بلکې سیمه ییزه کچه باندې چې کوم پلاتفورمونه شته لکه د څلور جانبه غونډو د هغې بیرته راتازه کړي، او د طالبانو استازي باید پکښې ګډون وکړي چې دا خبرې د طالب او د افغان دولت ترمنځ مخامخ په داسې فضا کې اوسې چې هلته ریجنل یا منطقوي هیوادونه موجود وي چې بیا یو سلا مشورې ته ورسېږي.
د سولې او جګړې انسټیټیوټ یو غړی حکمت الله اعظمي و د ویل چې د سولې د عالي شورا نوې ترکیب ممکن د کلیو او ولسوالۍ په سطح ډېر کارونه وکولی سي، خو د لویو کارونو تمه د په وینا چې ورڅخه نسی کېدلی. د سولې عالي شورا چارواکي دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د ولسمشر محمد اشرف غني لخوا کریم خلیلي د سولې د هڅو د لا مؤثریت په نیت د دې شورا د نوي مشر په توګه غوره شوی دی. د سولې عالي شورا د نوي جوړښت تر اعلان وروسته نن د دې شورا عمومي غونډه روانه ده. دغه شورا د افغان حکومت او د دولت د وسلوالو مخالفو ډلو ترمنځ دروغې جوړې او پخلاینې هڅې کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وله ازادي رادیو واوري.
په همدې خبرونه کې د سولې او پخلاینې په باب نور راپورونه هم لرو. د زهرو کاروان پروګرام د خبرونې په دوي منی مې کې اوریدلای شي.
جنگ مونږ نه پلار او اغز مونږه به پلار کړو، مونږه به کور کړلو، او جنگ بربادي راوړي. جنگ کې ګټه نشته ده، هغه خلک چې جنگ کوي مونږ هغه نه غواړو.
رستم مرزی احمدزی اقتصادی خبرونه لولی.
په کابل کې د کرنې د پراختیا د صندوق مسؤلین وایي چې له 2010 میلادي کال راهیسې د اقتصادي پراختیا په هدف شپږ ډېر زر افغان بزګرانو ته د 6.1 میلیارد افغانۍ په ارزښت پور ورکړی. د کرنې د پراختیا صندوق د امریکو مسؤول اشرف عبدالله نن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې بزګران کولی شي له یاد صندوق څخه پور واخلي. نوموړی وایي چې دوی بزګرانو ته له $100,000 څخه تر $1,000,000 پورې پور ورکوي. ښاغلی عبدالله وایي چې دغه صندوق له 2010 کال راهیسې افغان بزګرو ته د پور ورکونې په هدف د کرنې او مالدارۍ وزارت په چوکاټ کې فعالیت کوي. په پام کې ده چې له هرات څخه ډېر شر د هوا له لارې هند ته د صادراتو لړۍ پیل شي. د هرات د سوداګرۍ او صنایعو خونې رئیس سعد خطیبي نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغان سوداګرو سوداګریز توکي به د هوا له لارې په مناسبه بیه فی کیلو په 60 سنټو باندې بهر ته صادر شي. له دې وړاندې د افغانستان او هند د هوایي دهلیز په پرانیستل کېدو سره له کابل او کندهار څخه هند ته افغاني تولیدات صادر شوي دي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 250 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلوي بوجۍ 2000 افغانۍ، د وریځې یو درې نیمنۍ بوجۍ 1300 افغانۍ، 14 لیتره غوړ 1200 افغانۍ، د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1500 او 1 لیتر ډیزل په 350 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په 1600 سره کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 1.5 پوله، یو یورو 80 افغانۍ او 50 پوله، یو انګلیسي پاونډ 80 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 10 پوله، زر ایراني 18 افغانۍ او 90 پوله، او زر پاکستاني کلدار 615 افغانۍ. د اقتصادي خبرونو پای.
په دې خبرونه کې د افغانستان په اړه نور راپورونه هم څېړو، خو اوس ورځو یوه سیمه ییزه او نړیواله مسله څېړو. په داسل کې چې د سوریې په جنوب کې اوربم نن دویمې ورځې ته غځېدلی، په جنیوا کې نن د سوریې په اړه د سولې اووم دور خبرې کیږي. ملګرو ملتونو د دغه اوربند د ټینګېدو ستاینه کړې او ویلي دي چې هغه په جنیوا کې د سولې د خبرو لپاره یوه ښه فضا رامنځته کړې ده. نوریاس نوري دا مسله تعقیب کړې په سټوډیو کې راسره دی. نوري صاحب، په سوریه کې د ټینګ سوي اوربند په اړه څه ویل کیږي چې دوام به وکړي او څنګه؟
بله سالی صاحب، دغه اوربند چې د سوریې په جنوبي دریو درا سویدا او قنیطره ولایتونو کې د اکشن بیل غرمې رئیس ټینګ شوی، تر اوسه ورڅخه د لویو سرغړونو راپورونه نه دي ورکړل شوي. یوازې د سوریې د بشري حقونو د څار ادارې چې دفتر په بریتانیا کې دی، په درا سیمه کې د خال خال ډزو خبر ورکړی دی. د سوریې حکومت که څه هم د اوربند په باب تبصره نه ده کړې، خو د حکومت ځینو سرچینو چې نمونه نه دي اخیستل شوي، رویترز آژانس ته ویلي چې د دمشق چوپتیا د اوربند له دغه پرمختګ څخه رضا څرګندوي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ هم نن په ټویټر کې دغه اوربند وستایا او ویل چې هغه به د سوریې د خلکو د ژوند خوندي کېدو سبب شي. که څه هم په تېرو شپږو کلونو کې د سوریې د جګړې په مهال د اوربند ګڼې موافقې اعلان شوي، خو یوې هم دوام نه دی کړی. خو له دې سره سره ملګري ملتونه دغه نوي اوربند ته یو څه خوشبین دي. د ملګرو ملتونو یوه ویان دغه اوربند وستایا او ویویل چې هغه په جنیوا کې د سولې د خبرو لپاره یوه مناسبه فضا رامنځته کړې ده.
بله نوری صاحب، د جنیوا په خبرو کې د سوریې د جګړې کوم اړخونه برخه لري؟
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو لخوا په دغه اووم دور خبرو کې چې نن ترسره کیږي، د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د حکومت او د اپوزیسیون د یو شمېر ډلو استازي ګډون کوي. که څه هم په سوریه کې پرونی اعلان شوی اوربند دغو خبرو نتیجه نه ده، او هغه د امریکا د متحدو ایالاتونو، روسیې او اردن په منځګړیتوب رامنځته شوی، خو د جنیوا پر خبرو ښایي خپل سیوری وغوړوي. دغه خبرې چې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي استیفن دی مستور لخوا پر مخ وړل کیږي، شپږم دور یې په تېر می میاشت کې ترسره شوی و چې د پام وړ پرمختګ پکې نه و شوی. د سوریې د اپوزیسیون د ډلو د مرکچی پلاوی یو ویان د فرانس پرس آژانس ته وویل چې د دغو خبرو نوي دور ته یو څه هیله مندي شته. اپوزیسیون پر خپلې دې غوښتنې چې ولسمشر بشار الاسد له قدرت لاس واخلي ټینګار کوي، خو د سوریې حکومت په خپل دریځ چې د اسد د رول په اړه بحث نه کیږي تل ټینګار کړی دی. البته د یادونې وړ بولو چې د جنیوا د خبرو ترڅنګ د خبرو دوهمه پروسه د تېرې جنوري په میاشت کې د روسیې، ترکیې او ایران لخوا پیل شو چې د قزاقستان په مرکز آستانا کې څو پړاوونه ترسره شول.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اجرایی رئیس وی په امنیتی برخه کې اصلاحات د وخت اړتیا ده او حکومت په دې برخه کې ګڼې ستونزې تشخیص کړې دي. عبدالله نن د وزیرانو شورا د غونډې تر پیل مخکې رسنوي ته ویل چې د امنیتي سکتور غړو ته پر وخت معاش او د شهیدانو کورنۍ ته مالي غرامت نه ورکول کیږي. اکرام الله اکرام په کابل کې دی له نور تفصیل سره.
د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس عبدالله وایي چې په امنیتي لیکو کې یو لړ ستونزې د دې لامل شوي چې نړیواله ټولنه ورته ګوته ونیسي. ښاغلی عبدالله چې د دوشنبې په ورځ د وزیرانو یوې ځانګړې ناستې ته خبرې کولې وویل چې امنیتي ځواکونو ته پر وخت د ماشونو نه ورکول او د وژل شویو او ټپي سرتیرو کورنیو ته پر وخت نه رسیدنه هغه ستونزې دي چې اصلاحاتو ته اړتیا لري.
یک قسمت از تعهد اساسی ما در بخش
زموږ یو مهمه ژمنه د اصلاحاتو پلي کول دي. په همدې خاطر زما د نن ورځې په کاري اجنډا کې په امنیتي برخه کې د اصلاحاتو راوستل دي. د امنیتي سکتور په برخه کې د معاشاتو په توزیع کې ستونزې موجود دي او معاشات په ځنډ ورکول کېږي او په دې برخه کې شکایتونه موجود دي. د وای د اړوندو ادارو سره په ګډه کار کوي چې دغه ستونزو د حل لپاره یو عملی لاره پیدا کړي. ښاغلی عبدالله د وزیرانو په دې ځانګړې ناسته کې دا هم ویل چې د کورنیو چارو وزارت بهرنی مرسته کوونکي د معاشاتو په برخه کې د گزارش ورکولو څخه راضي نه دي او باید په دې برخه کې یاد وزارت هڅه وکړي چې ستونزو ته پای ته ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغانستان لپاره د امریکا د بیارغونې اداره سیګار ویلي و چې افغان دولت لا تر اوسه پر دې نه دی توانېدلی چې د امنیتي ځواکونو معاشات په سمه توګه توضیح کړي. سیګار ادا کړې وه چې په دغه مدیریت کې افغان دولت په بشپړه توګه ناکام دی. سیګار په خپل دغه راپور کې اندېښنه ښودلې چې که د امنیتي ځواکونو ستونزې جدي ونه ګڼل شي نو په دې برخه کې به د نړیوالې ټولنې مرستې ضایع شي. ولسمشر محمد اشرف غني هم له دې وړاندې د کورنیو چارو وزارت او امنیتي سرتیرو په لیکو کې د اصلاحاتو ژمنه کړې ده. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
اوس به اجمل ترمن راته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼه څه خبره کړي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غني د تیر ورځې د څرګندونو پر بیلابیلو برخو چې د څارنې او همغږۍ د بورد په شلمې ناسته کې وکړې یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې د موضوع په تړاو خپل سر مقاله په دې نوم لیکلې: د ولسمشر غني نکریزې لا هم رنگ لري. په سر مقاله کې راغلي ښاغلي غني پرون یو ځل بیا په حکومت کې د اصلاحاتو راوستلو، په پایتخت کې د امنیت، د ملي خبرو اترو د پیل او د کاري فرصتونو د برابرولو خبره وکړه. په سر مقاله کې دا هم راغلي چې ولسمشر د پایتخت د امنیت په اړه شپږ میاشتې وخت غوښته او په نږدې راتلونکي کې د کاري فرصتونو د یوې استراري بسې د برابرولو ژمنه هم کړې ده. خو د سر مقالې لیکونکي لیکي ولسمشر دا ونه ویل چې دا بسته څه ده او د خلکو کوم درد به دوا کړي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سر مقاله کې لیکلي: ولسمشر پرون په خپلو څرګندونو کې وویل هغه څه چې نړیواله ټولنه له موږ غواړي هغه زموږ خلک هم له موږ غواړي، نو راځئ چې یو شو او د خپل راتلونکي نسل لپاره راتلونکي خوندي کړو. په سر مقاله کې راغلي چې افغان حکومت او نړیوالې ټولنې د بروکسل په کانفرنس کې د 2018 او 2018 کلونو لپاره پر څلیرش مهمو موضوعاتو هوکړه کړې چې له دې شمېر څخه 15 پر افغان حکومت او نوري پر نړیوالې ټولنې دي. د سر مقاله لیکونکو په باور حکومت باید د اداري فساد د مخنیوي او د اصلاحاتو دراوستلو په برخه کې چې یو مهمه اړتیا ده جدي هڅه وکړي او د حکومت د لومړي کس ته نیولې د ټولنې تر روسي کسه پورې ټولې پر وړاندې ځان مسؤل وګڼي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا د ولسمشر غني د تیرې ورځې په څرګندونو کې د قومي تضادونو موضوع راخیستې چې د سرمقاله لیکونکي په وینا ولسمشر ویلي دا ورته نور د زغم نه دي. سرمقاله لیکونکي لیکي ولسمشر غني دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې وایي نشول کړای د جمعیت اسلامي، د ملي اسلامي غورځنګ او وحدت اسلامي نوی جوړ شوی ائتلاف مات کړي.
د خوست د ګلان کمپ او نورو سیمو څخه د وزیرستاني کډوالو د واپسي بهیر پیل سو. تفصیل نجیب الله الخیل.
نن د دوشنبه ورځ له سهار د خوست د ګلان کمپ او د یاد ولادت بیلابیلو سیمو څخه د وزیرستاني یو کډوالو د واپسي بهیر یو ځل بیا پیل شوی دی. اوس مهال له یاد سیمو د وزیرستاني یو کډوالو لسکونه کورنۍ د غلام خان بندر صفري نقطې ته رسیدلی دي. د افغانستان د سرحدي پولیسو یوې سرچینې چې نه غوښتل نومې واخیستل شي ازادۍ راډیو ته وویل دوی ته د دوشنبه ورځ لپاره د وزیرستاني یو کډوالو اړوند د خدرخیلو قوم د 140 کورنۍ لیستونه ورکړل شوي دي. دوی زیاتوله که کومې کورنۍ نړۍ په واپسۍ کې ستونزې لري، دوی سره یې لیستونه شته او کولی شي راتلونکو ورځو کې واپسي وکړي. د غلام خان بندر د سرحدي پولیسو په کمیساری کې څو کورنۍ چې کډې په لاریو کې باروي، د افغان حکومت امنیتي ادارو او د خوز د اوسیدونکو له ښه چلند څخه خوشحالي څرګندوله.
زه افغانستان کې مې څه کام درې کلاس څه پوسه تیر کړل، الحمدلله افغانستان کې زه عوام نه ښه خوښ یو، که حکومت یې ده الحمدلله ښه خوښ یو، بل چې مش پاکستان نه مش دا غوړي چې سکول رو ته جوړ کو، جماعت رو ته جوړ کو.
یو بل تن وزیرستاني کډوال هم په خوز کې د خلکو او حکومتي مسؤلینو له گزاري څخه خپل خوشحالي څرګندوله.
زه محمد اسحاق یم، مش دلا کوشلای وخت تر کړی درې نیم کول، الحمدلله افغانستان حکومت نه شکر یم جدا کوي چې کوشلای سپره ایست تکلیف نه ورسوه. افغانستان حکومت کا پوج دای کسیکت الحمدلله مشته شی زتینر کړی دی، مش ډیر شکر گزاری.
موږ د ګلان کیم تلاړو ترڅو د وزیرستان یو کډوالو د واپسې بهیر بیا پیلیدنه ووینو. خدا سم امید ده چې دا بهیر د ګلان کیم څخه منظم نه وایر شوی. د ګلان کیم د پراخ سیمې څخه یو وکړه بارده او د غلام خان بندر په لور اتله. د خوځ د کډوالو او بیر تر سندونکو چارو رئیس محمد هاشم حلیم ویل دوی هم در رسنیو لارې د دوشنبه پورز د وزیرستان یو کډوالو د بیرته ستنیدنې د بهیر رپورټونه اوریدلي، خو په رسمي شکل دوی ته معلومات نه دی ورکړل شوی. نوموړی زیاتوي که څه هم د لارې په اوږدو کې افغان امنیتي ځواکونه د کډوالو د بیرته ستنیدو په ټول بهیر کې مرسته کوي، خو دوی د ستنیدونکو کډوالو لپاره د مرستو امکانات په لاس کې نه لري. بل لوري ته غلام خان بندر ته یو شمېر هغه افغانان هم راغلي ول چې په خوا د وزیرستان په بیلابیلو سیمو کې اوسېدل او د پاکستان د حکومت پوځي عملیاتو وروسته دوی هم د وزیرستانوی کډوالو سره خوست راکډل شوي دي. دوی د سرحدي پولیسو غوښتنه کوله چې د پاکستان حکومت له سرحدي مسؤلینو سره دا خبره شریکه کړي او دوی ته اجازه ورکړي چې خپل شخصي مالونه خوست راواړوي.
میرے لیے کہ وہ ماں بلال مدرسې سره مخامخ د سراب نومي کور په کور کې و ما بش پندې توبه کول کورونه مو وروره بمبار یو کې زر بیا صاحب بمبار چې و کې سامان مامن ټول پاس موټر نه ملایو ته مش په شو راوتلې هر شی مو پات سو په میرم شا کې دي سو په میرے لیے کې دا ټول پات دي هیڅ شی مونږ نه راوړ دا خدای شی مونږ نه راوړي اوس بای چې مش ته پاکستان حکومت اجازه راکړي مش په دې شی غمو خو
خوز د افغانستان د هغو درې ولایتونو لري دی چې د شمالي او جنوبي وزیرستان او نورو قبایلی سیمو ډیرای کډوال په دې ولایت کې مش شوی دی.
په نورستان کې ګڼ سړکونه رغول کیږي، تفصیل له روح الله انوري.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي رادیو ته وویل د سړکونو د نشټوال له امله د نورستان ګڼې ولسوالۍ او سیمې له مرکز پارون او نور ولایتونو څخه جلا پرتې دي او خلک یې ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. والی وویل اوس ورته مرکزي حکومت د لسګونو کیلومتره د نوو سړکونو د غزولو ژمنه کړې او د یو شمیر سړکونو سروې هم پای ته رسیدلې ده.
یو سلو یو دش کیلومتره خامه سرکونه دی، جغلی سرکونه البته نورستان ولسوالی د مرکز نخلوی او یو هم عمومی مرکزی سرک دی چې دا تقریبا 90 کیلومتره دی چې دا به د نورستان مرکز د نورو ولایتونو سره وصل کی او د دې په څنګ کې 9 کیلومتر په وایګل ولسوالی کې هم دی چې هغه لا سروې شوی نه.
هغه ول د کونړ او پارون ترمنز د سرک سروې هم بشپړ شوی، ډیزاین هم مخ په بشپړې دودې او په نږدې وخت کې به د پخولو قرارداد هم ترسره شي. والی ول دوی کوخخ کوي چې کوم سیمو ته سرکونه ندی وهل شوی، د هغه د پاره بودیجه پیدا او د خلکو ستونزې هواری کړي. نورستان د هیواد په ختیس کې هغه غرنې او لری پروت ولایت دی چې اکثره خلک په لری پروتو سیمو او درو کې اوسیږي چې لا تر اوسه دغو سیمو ته سرکونه ندی وهل شوی.
مونږ دعاګانې کوو چې دغه حل پیدا شي او د سولې عالی شورا باید خپل کوششونه زیات کړي، مخالفینو سره تماسونه زیات کړي چې په وطن کې یو امن راشي.
د سولې عالی شورا په ټوله کې وایي لکه څومره بودیجه چې دوی د په دې برخه کې مصرفیږي هغومره مفیده نه ده او تر ډیره پورې کارونه د عامو خلکو په ذهن باندې او که په رښتیا په واقعیت سره فکر وکړو ګټور نه دي تر اوسه.
تو سفر خود بده ما په نظر باندې کوم خاص کار د دوی پستر ګونه لیدل کیږي، هغه کوم واړه واړه کارونه هم چې شوی دی هغه هم داسې لیدل کیږي چې دوی په ذریعہ باندې شوی، یعنی بل چا په غوږ کې منجګری کړی دی. ته تو سفر هغه فعالیتونه چې دی شورا دی هم هغه ډیر زیات ټکنی دي او سره لدی هغه مصارف چې کیږي زه پکې مل ټول بیګټ دی.
وسم اسمت سروان پنړی کې دی و جالب سټوډیوم په اړه معلومات وړاندې کوي.
په نړۍ کې یو داسې لوبغالی یا سټیډیوم هم شته چې نیمه خوا یې د استوا کرښې شمال ته او نیمه بله یې جنوب ته ده. دا لوبغالی په برازیل کې دی. لوبغالی دقیقا پر هغه ځای جوړ شوی چې استوا کرښه پرې تیره شوې ده. کله چې د فوټبال دوه ټیمونه مسابقه کوي، یو به د استوا په یوې خوا او بل به په بلې خوا کې وي. د برازیل په مکاپا کې دا لوبغالی چې استادیو ملتن کاریرا نومیږي او په ځایي خلکو کې په زاریوا مشهور دی، د بیلابیلو لوبو لپاره کارول کیږي، خو عموما د فوټبال مسابقې پکې کیږي. دا لوبغالی کومه بله ځانګړتیا نه لري، یوازې په دې خاطر زیات مشهور دی چې د استوا کرښې په منځ کې تیریږي.
او سملالی بشیر د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د غزنی والی وای چې امنیتي ځواکونو په دغه ولایت کې 25 کوچنیان له برمتنیونکو را خوشی کړل. د کندوز په مرکز پورې اړوند تلوکه سیمه کې تصفیوي عملیات پیل شوي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای چې د توریستي ډلو او د مخدره موادو د قاچاق له نړیوالو شبکو سره باید په ګډه مبارزه وسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویل کرملین باید د اوکراین د جګړې د ختمولو لپاره لومړی ګام پورته کړي، کنه پر مسکو بندیزونه به پر ځای پاتې وي. ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي چې د جی شل د سرمشریزي په حاشیه کې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په کتنه کې پر روسیې د لګول شویو بندیزونو په اړه بحث نه دی سوی. او د عراق صدر اعظم حیدر علی بادی د اسلامي دولت ډلې لول کې د موصل شهر د آزادولو لپاره عراقي ځواکونو ته مبارکي وویله.
دا مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واورید. د دې او نور خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پانل وستلی سي چې ادرس دې ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. ازادي رادیو هر ورځ د سهار پر 2 بجو خبرونه پیلوي چې د ماښام تر 2 دوام کوي. د خبرونه په پاتې شیبو کې اونیس پروګرام د زهرو کاروان خبريږي چې د نشي مواد د کښت او تولید د غرض د کارونې د زیانونو اړه پکې خبري کیږي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو سلام، هیله ده چې روغ او جوړ وسی. زه عباد الله حنانزه له خپل تخنیکي همکارانو سره یو ځل بیا د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې ستاسو په چوپړ کې يم. هیله ده چې د خبرونه تر پایه مې ملتیا وکړي. د تیر په څیر مو د زهرو کاروان په دې خبرونه کې هم تاسو ته د نشي توکو اړوند بیلابیل مطالب چمتو کړي، خو مخکې له دې چې د دې مطالبو لنډیز تاسو ته وړاندې کړم، د نشي توکو په برخه کې د تیرې اونۍ مهمو پیښو ته یو لنډه کتنه کوو. افغان امنیتي ځواکونو په هرات ولایت کې د 15 میلیونو امریکایي ډالرو په ارزښت کیمیاوي مواد ولیدي. د هرات د والی بیان جیلانی فرهاد د پنځشنبه پر ورځ ازادي رادیو ته وویل دا مواد په یو کانټینر کې ځای پر ځای شوي او جنوبي ولایتونو ته وړل کېدل، چې د هرات ولایت د امنیت قومندانۍ د نشي توکو سره د مبارزې مدیریت د مسؤلینو له لوري ونیول شول او د قاچاق په تور یې خپل موټر چلوونکي هم نیول شوی دی. دا کیمیاوي مواد چې د هیروینو په جوړولو کې کار ځینې اخیستل کېده 15 میلیونه امریکایي ډالر ارزښت لري. په بدخشان ولایت کې لستونه مخدره مواد وسوځول شول. په هغه خبر پاڼه کې چې د سه‌شنبه پر ورځ د بدخشان د والی له دفتر څخه خبره شوې، راغلي چې لستونه مخدره مواد چې تریاک، چارس، الکولي مشروبات او امونیم کلورایډ پکې شامل ول او په تیرو دوو کلونو کې د پولیسو په مختلفو عملیاتونو کې نیول شوی و د سه‌شنبه پر ورځ وسوځول شول. د دې موادو د قاچاق په تور 99 کسان نیول شوی او د لا زیاتو څیړنو لپاره عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل شوی دي. د کندهار پولیسو په نشي توکو ډیر شته ناروغ دي کسان د دې ولایت له بیلابیلو سیمو څخه راټول او د درملنې مرکزونو ته واستول. د کندهار ولایت د امنیت قومندانۍ ویان زیادورانی د چهارشنبه پر ورځ ازادي رادیو ته وویل د متدینو له ټولولو سره هم مهاله د مخدره موادو ځینې واړه پلورونکي هم نیولې دي او د لا زیاتو څیړنو لپاره عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارلې دي. په یو بل اقدام کې د کندهار ولایت پولیسو 43 کیلو مخدره مواد له یو موټر څخه ونیول. د کندهار ولایت د امنیت قومندانۍ ویان زیادورانی د دوشنبه پر ورځ ازادي رادیو ته وویل 43 کیلو هیروین چې له میدان وردګ ولایت څخه په بس موټر کې نیمروز ولایت ته انتقالیدل، د پولیسو لوري د کندهار ښار د 14 حوزې پاړوند سیمه کې ونیول شول. او روسي خبردا چې له مخدره موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز له مخدره موادو سره د مبارزې د پیوستون اونۍ په مناسبت د عامه پوهاوی کمپاین پیل کړي. د دې مرکز بیان خالد موحد ازادي رادیو ته ویل د دې کمپاین څخه یې موخه دا ده چې خلک د مخدره موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه پوهاوی ترلاسه کړي. د کمپاین د کابل او جلال آباد پر لویه لاره د تیرودونکو موټرو باندې د پوسټرونو په لګولو سره پیل او په پام کې ده چې نورو لویو لارو ته هم وغځیږي. تاسې له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اورئ. د زهرو کاروان په دې خبرونه کې متاسفه دا مطلب چمتو کړي. د تیر لمریز کال په پرتله روان کال په کندهار ولایت کې د کوکنارو کښت زیات شوی.
خلک ډېر تشبیه کړي چې دا تریاکو ته د تریاکو خلک ډېر کړي، هغه هم د مجبوریت او د غربت په اساس باندې.
کابل خربلای د خار په بیلابیلو سیمو کې د دوخانیاتو د مخنیوي لپاره کمپاین پیل کړی دی.
دا پروګرام باید په ټول خار کې تطبیق شوی وای، خو اوس یې په ټول خار کې عملي کول مشکل کار دی.
د اورزګان کاروانګر له حکومت څخه غواړي چې د کوکنارو د کښت بدیل ورته وړاندې کړي.
شاش کال مې ته جریبه کوکنار کړلی و، ما لاس ته دوه منه حاصل جنرالوي.
تاسو ته نور مطالب هم لرو. خود خبرونه پروستی برخه کې به یو لاند ډرامه ووري چې لا تریاکو څخه تر لاسه شوی پیسې یو کورنۍ څنګه له بدمرغۍ سره مخ کوي. هله دا چې د خبرونه تر پای مې ملتیا وکړي. اوس راځو د خبرونه لومړی مطلب ته. په کندهار ولایت کې ساکال د کوکنارو په کښت کې زیات والی راغلی دی. د کندهار کاروانګر وایي دا کوکنار اکثره په هغو ولسوالیو کې کرل شوي چې امنیت یې په بشپړه توګه ډاډمن او د وسلوالو مخالفینو حضور پکې کم دی. د حکومت د قاطع او جدي امر نشتوالی، له کاروانګرو سره نه مرستې، د نورو فصلونو لپاره د کافي اوبو نشتوالی او نورو حاصلاتو ته د بازار نشتوالی هغه لاملونه بلل کېږي چې هر کال یې د دغه ولایت کاروانګر د کوکنارو کښت ته هڅولي دي. محمد صادق رښتینی له کندهار راپور ورکوي.
په کندهار کې د نشې توکو سره د مبارزې ریاست وایي تیر کال په دې ولایت کې پر شاوخوا 40 هکتار ځمکې کوکنار کرل شوي وه چې لویه برخه یې په میوند، ژړې او پنجبای ولسوالیو کې وه. دا هغه ولسوالۍ دي چې امنیت یې په بشپړه توګه ډاډمن او د وسلوالو مخالفینو حضور پکې کم دی. د نشې توکو پر ضد د مبارزې ریاست رئیس ګل محمد شکران ازادي راډیو ته وویل تیر کال ځکه زیات کوکنار کرل شوي وه چې د نشې توکو قاچاقبرانو د پټوکو د بزګرانو د کمزوري اقتصادي وضعیت څخه په استفادې هغوی کوکنارو کرلو ته وهڅول.
بدبختانه ووایم چې دغه نړیوالې مافیا خلک ډېر تشبیه کړي دي، زموږ زراعت یې له منځه وړی دی، زموږ د ابیاري سیسټم یې له منځه وړی دی. خلک یې ډېر تشبیه کړي دي، دغه تریاکو ته د تریاکو خلک ډېر کړي، هغه هم د مجبوریت او د غربت په اساس باندې.
ګل محمد شکران دغه سیمو په اړه چې د دولت تر کنټرول لاندې دي او کوکنار پر کرل شوي وویل چې حکومت د کښتونو په لومړي فصل کې دوی ته امکانات ورنه کړل تر څو د کوکنارو په ماتولو کې کار ځینې واخلي. د شکران په وینا تیر کال وزارت د شاوخوا 1.5 هکتار ځمکې د اړولو امر ورکړی و، خو د امنیت او د کوکنارو د اړولو لپاره هیڅ امکانات ورنه کړل. چې له دې امله یوازې 1400 جریبه ځمکه د کوکنارو څخه پاک سوه او د پاتې کوکنارو حاصلات خلکو واخیستل.
نو په دې اساس سره ژړې میوند چې ډېر پراخ تشتونه لري، ډېر منطقې ګټ د خوشبختانه د کندهار د ولایتي ادارې په ولکه کې دي او د حکیمیت لاندې مناطق لري. نو په بعض ځایو کې ما تاسو ته عرض وکړ چې موږ د بزګرانو د بېوزلۍ او د غربت په اساس باندې خلک ډېر د مافیا نړیواله مافیا دا تشبیه کوي، ځکه چې وطني حاصلات او تولیدات دونه قیامت نه جوړوي او د بزګر ژوند دپاره تکاپو نه کوي. نو دوی مجبوراً دغه مخه کوي چې دا تیار او سیار مارکیټ لري او هر ځای خریدار لري او دوی د روزمره مصارفو د اکمالولو دپاره د نشې توکو کښت زړه کوي.
دولت هغه مهال د کوکنارو د لمنځه وړلو کمپاین پیلوي چې کوکنار فصل اخیستلو ته رسیږي. په داسې مواردو کې بزګران له ستر زیان سره مخ کیږي. خلک وایي دا کمپاینونه باید د کوکنارو له کرلو مخکې د عامه پوهاوي او د کښتونو د کرلو سره سم ترسره شي.
نوم یې محمد دی، د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ اوسیدونکی. کچیر دولت غواړي چې د نشې توکو مخنیوي وکړي، نو باید په لومړي سر کې د کال په پیل کې د بزګرانو لپاره د عامه پوهاوي پروګرامونه برابر کړي او هغه څه چې دوی اوس مثلا کوکنار کوي باید د بدیل معیشت لپاره یو څورته برابر کړي، تر څو د یو طرف دولت په دې باندې بریالی شوی چې د نشې توکو مخه نیولې وي، د نشې موادو د کرکیلې مخه نیولې وي، او له بل طرف بزګران هم خوشحاله بیا به حلال کښت کوي.
کروندګر چې د اقتصادي ستونزو او نورو حاصلاتو ته د کمرنګ بازار لامل کوکنار کری وای د کوکنارو د درې ځله پوجي د تیلو او برمو په وسیله د هغوی په اوبولو سره د هر جری پر سر تر 5000 افغانیو لګښتونه راځي چې د کوکنارو د ماتولو سره سم لوی زیان وراوړي.
دولت موږ سره هیڅ کومک نه ده کړی. دغه برمې ولې د بمبې زموږ دپاره ولې چې مانا ده تاسو چې وهلې دي نیو بره طرفه پورته کړي دي بالا خلکو چې وهلې د هغو خپل روپۍ خولې بیا نه راتراغې نه د ماجد برمره ته پاله کړي د نه د کلی برمره ته پاله کړي نه سره را کړي ده نه بل کومه کر سره نه بل دغه موږ په ډیزل واده د لیټر په 15 پر پور انیسو پو بوید موږ 15 لک 14 لک وختي پور ورته کړی دی
موږ څه شو خو تر اتو چې دا وخت هغه نو موږ جوړی دا کښین په غنوم راګی په چی شر غل خو یو خوانه دغه یو کران جوړی هغه ته سماتي ورته
ما
کته هم په کندهار کې د کوکنارو د کښتونو د مخنیوي لپاره د بدلی معاشات په نوم ملیونونه ډالر مرستې وسوي خو کروندګری بیا غیزی او د فساد ښکار بولی. په دې برخه کې تر ټولو لوی پروژه د فورزون په نوم و چې په ځینو ولسوالیو کې پروژه عملي کړې خو کروندګری کمی او بیا غیزی بولی. د کندهار کروندګر وایي چې مرستې باید مستقیمي د دوی پر کښتونو او حاصلاتو اغیز وکړي.
کوکنار خو په دا وجه دا خلک کړي ورور چې زموږ سره نه مرستې سوي دي نه زموږ نور مځکې نور حاصلات کوي. مثال په دغه زموږ یو بچان ته یو روزي پکوو یو غوښتنه پکوو چې مثال د دغه دپاره یې کړو که نه د جس خو موږ هېڅ استفاده نه اخلو چې د دغه غریبۍ په خاطر نه
زما نوم منان خو خلک مجبوره دي حکومت نه مرسته ورسره کوي نه بله خوا ورسره کوي نن موږ یې بندونه را جوړ کړي دي موږ سره یې نه مرسته کوي موږ دا ټوک ټوک پراته یو راغلي نو یې مرسته راسره سوي د شهیدانو سوي د جنګ راغلي د مجبوري دغه کوکنارو.
د کندهار له یو شمیر ولسوالیو داسې راپورونه هم خپاره شول چې تیر کال د محلي او ملي پولیسو یو شمیر قومندانانو د بزګرانو څخه د هر جری پر سر 6000 پاکستانی کالداري هم اخیستي. د کندهار د نشي توکو پر ضد مبارزې رئیس ګل محمد شکران د دې موضوع رد او تایید نه کوي خو وایي چې دولت په نوي کال کې د کوکنارو د له منځه وړلو په برخه کې جدي دی.
جنرالتمن رئیس صاحب جمهور ډاکټر صاحب محمد اشرف غنی هدایت دی چې د نشي توکو پر ضد مبارزه بسیج ملي یا ملي پاڅون ته ضرورت لري چې د ټول مملکت باید په دې کې شامل وي. د ټول مملکت غړي او ټول اجتماع ټول مملکت باید اشتراک وکړي او دغه پر ضد باندې ملي مبارزه وکړي. یعنی په ټول ارسو کې باید مبارزه وسي د کاچاق او د کښت د تولید د تورید د خرڅلاو او په ټول ارسو کې باید جدي مبارزه وسي.
اوس چې پراتلونکو کې د کوکنارو د نوې فصل د کرلو لپاره چمتووالی نیول کیږي دولت ته پکار ده چې د مخنیوي لپاره حاصل ته د رسیدو مخکې تدابیر ونیسي. په تیرو کلونو کې تجربه ښودلې چې د حکومت د کاتیا او جدي امر نشتوالی له کروندګرو سره نه مرستي د نورو فصلونو لپاره د کافي اوبو نشتوالی او نورو حاصلاتو ته د بازار نشتوالی هغه لاملونه دي چې هر کال د دغه ولایت کروندګر د کوکنارو کښتونو ته هڅولي.
په راپور کې مو واوریدل چې په کندهار ولایت کې د کوکنارو کښت زیات شوی او د دې ولایت یو شمیر بزګران هم دا شکایت کوي چې حکومت ورسره د کوکنارو د کښت په بدیل کې مرسته نه کوي. خو دا چې ولې د کوکنارو کښت په دې ولایت کې زیات شوی په دې اړه د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت د پالیسۍ او ستراتیژۍ د برخې مرستیال جاوید احمد قایم سره مو لنډه مرکه کړي چې په ګډه یې سره اورو.
د کوکنارو د ډیرزو تشویش خو مونږ د کال په سر کې مونږ هم درلودی او دا هم څو د شریکانو د سیسه کال مونږ دا تشویش لرو چې کېدای شي کوکنار لږ ډیسته وي که چې په څه اندازه تر اوسه لږ وخت کې دی. زموږ راپورونه لوی میخای سوي سروې هم روانه ده چې په نږدې سیمه تاسو ته ویلی شم کمپاینو د اړولو کمپاین هلته هم سوی وو ډیر زیات نه و سوی اما تطبیق سوی وو تر څه حده پورې خو نور دا د نامنې د حسابه او د څه تغیر و تبدیل د حساب چې په هغه وخت کې هغه والي صاحب هغه واقع وسول او پکې مخصوص دا باید اړولی وای چې والي صاحب هم نه و ماوین د والي صاحب شهید څخه د وخت د دغه څه دلایل د وجې نه اړولو کمپاین ډېر ښه نه و. عمومي لحاظ د نامنې په وطن کې او دغسې بیکاري او د عمومي حالت وضعیت د وطن د دې سبب سوی دی چې څه کوکنار په بدینو ساحو کې سره ډېر سیمه ده چې څومره ډېر سی په عمومي لحاظ څومره ډېر سی تر اوسه پر دقیق معلومات نه لرو سرویم روانه چې کله معلومات دقیق شي به سره شریک
قایم صاحب دې ته په پام چې د مخدره موادو پر ضد مبارزې وزارت د بدیل معیشت په نوم باندې ځینې پروګرامونه هم په یو شمېر ولایتونو کې پلي کړي او یو له هغو ولایتونو څخه کندهار هم چې د فوډ زون په نوم پروګرام پکې پلي کېده خو بزګران تر ډیره شکایت کوي چې هلته دغه پروګرام په سمه توګه نه دی پلي شوی.
دا پروګرام خو مشخص اواز زمون نه دی د معیشت بدیل کار اصلا د زراعت دی او کیږي هغه څه خاصه ګشتنه کوي چې هغه څه کړی نه دی کړی خو مشخص د فور زون پروګرام په ټول سوالې کې تطبیق کیږي تر هغه چې موږ راپورونه لرو پروګرام شته دی واضح خبر ده چې ټول خلکو ته به نه رسیدلی اما تر هغه پورې د پروګرام سکوپ دی او دوی هغه صحیح ټارګټ کړی دي زموږ راپور دا چې صحیح چې پروګرام سره روان دی خلک یې خوشاله دي.
ولایتو کې عمده عوامل څه دي د دې پر وړاندې چې د مخدره موادو پر ضد مبارزه هم ټاکنې شي او د کوکنارو د اړولو مخه هم ونیسي؟
واضح نامنی اصلي نامل دی او ورسره کوکنار ټول په هغه ساحو کې کښتۍ دي چې هغه د طالبان سره دي، نو دا غوښتون او دا نامنی یوازینی لامل دی. او په هغه ساحو کې چې واضح خبره طالبان دي، حکومت ولي هم کمزوری ده، وظیفې هم کمی دي، دا ټول سره یو ځای کیږي، دا ټول یو دا سبب کیږي چې کوکنار کښت وړل.
خیم صاحب، څه برنامه لري د کندهار خلکو ته پراتونکو کې په دې برخه کې چې هم هغوی ته د بدلي معیشت پروګرامونه هم پلي شي او هم د اراز د کوکنارو د کښت مخه ونیول شي؟
دا فوټبال پروګرام روان دی، نو یو څه جوړ شو د هندستان سره، دا د تاثیر کولای شي خصوص د کندهار پر میوه باندې، دا د قدرت باندې ډېر تاثیر وکړي. د دې څنګه د تنفیذ قانون پروګرامونه به ډېر جدي روان وي په کندهار کې، اوس په نسبتاً وځه ان شاء الله نو هغه د اړولو راتلونکي کال کې او همدارنګه د قاچاقبرانو ټارګټ کولو د دې شانو پروګرامونه ډېر جدي دي او خپل روښې تاثیرات پېښوي.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12 نیمو تر 1 تکرار، هر دوشنبه د ورځې له 12 نیمو تر 1.
بیا هم خراغلست. کابل خاروالی وایي چې د کابل خار په بیلابیلو سیمو کې د دوخانیاتو د مخنیوي لپاره کمپاین پیل کړی دی. د کابل خاروالی مسؤلانو د سه شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د تنباکو د مخنیوي قانون پر بنسټ به د روانې اونۍ په بهیر کې د خار په شپږو بیلابیلو سیمو کې د دوخانیاتو د مخنیوي کمپاین پیل کړي او دا لړۍ به وروسته نورو سیمو ته هم وغځوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چې په دې برخه کې له کابل خاروالۍ سره همکاري کوي وایي دا هغه سیمې دي چې د خلکو ګڼه ګوڼه پکې ډېره ده. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې عبدالنافع همت یې وړاندې کوي.
په کابل ښار کې د نورو سیمو په ډول په هغو ځایونو کې هم دوخانیات استعمالیږي چې د خلکو ګڼه ګوڼه پکې ډېره ده. آن دا چې پارکونه او تفریح ځایونه هم د نشي موادو د محتاجینو په مرکزونو بدل شوي دي. خو اوس کابل ښاروالي غواړي چې په دې ښار کې د دوخانیاتو د مخنیوي قانون له مخې په یو شمېر سیمو کې د دوخانیاتو پر ضد کمپاین پیل کړي. د کابل ښاروالۍ د چاپیریال ساتنې رئیس د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په لومړي پړاو کې دا کمپاین په کابل پوهنتون، کارتای چار بازار، شار نو پارک، نادریا لیسا او د افغانانو سیمو کې پلی کیږي.
دا پروګرام باید په ټول ښار کې تطبیق شوی وای، خو اوس یې په ټول ښار کې عملي کول مشکل کار دی. موږ اوس ځینې سیمې په ښار کې د بیلګې په ډول انتخاب کړي دي. که موږ سخت کال په دې سیمو کې خپل پروګرام په پوره توګه تطبیق کړای شو، په راتلونکو کلونو کې یې پراخوو چې په راتلونکو دریو کلونو کې به ټول کابل ښار له دوخانیاتو څخه پاک اعلانېږي. د کابل ښاروال موږ ته لارښوونه کړې چې د شارینو پارک ته لومړیتوب ورکړو تر څو د معتادینو مخه هم ونیول شي.
تر دې مخکې د عامې روغتیا وزارت ویلي و چې د دوی د څېړنو له مخې په افغانستان کې د تنباکو استعمال زیات شوی او د خلاصو سرحداتو له امله د تنباکو پر قانوني وارداتو سربیره دا مواد په قاچاقي ډول هم افغانستان ته راوړل کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د دې کمپین عملي کولو لپاره له کابل ښاروالۍ سره همکاري کوي. د عامې روغتیا وزارت د تنباکو د کنټرول د برخې مسؤل بشیر سروري ازادي راډیو ته وویل په هغو سیمو کې چې د دوخانیاتو پر ضد د کمپین لومړی پړاو عملي کیږي تر ډیره حده هغه سیمې دي چې د خلکو ګڼه ګوڼه پکې زیاته ده. دا ځایونه اوس د دوخانیاتو د استعمال تر څنګ د محتاجینو په مرکزونه هم بدل شوي دي.
د شارینو پارک د دې پر ځای چې باید پارک وای، زیاتره وخت د چرسو، سګریټو او نورو دوخانیاتو په پارک وخت دی او په نشه رودي کسان هلته راټولیږي. د کابل پانتون هم داسې یو ځای دی چې ځوانان ورکې د دوخانیاتو ښکار کیږي. همداراز په نادریا لیسه کې هم ځوانان له دې عمله زیان ویني. موږ د درې سیمې په پام کې نیولې او په راتلونکو کې نور پارکونه هم په پام کې لرو.
لبل خو کابل شاریان د کابل شاروالی دا کمپاین استای او وای چې د شار په شاوخوا کې د دوخانیاتو ترڅنګ د کارخانو او موټرو دود هم هواکه کړه کړي او خلکو ته تنفسي ستونزې پیدا کړي دي.
زبانو اسما د یو د کابل پنتون محصلای ما کلچر پنتون سهم ته موږ داخل شو ګورو چې زیاتره محصلین ډله ډله ولاړ وي او دغه مواد څخه استفاده کوي سیګریټ یا بازی نو شینه بغیر د دې نم چې د محصلین باندې تاثیر کوي بلکې د پنتون دغه خپل هوا دا هم آلوده کوي.
نوم فیصل ده او د کابل خارو سیدن کې ما چرناو پارک ته زورزم د تفریح درس لپاره دلته نشي کسانو لړیا سیګریټ او هي اواز شانو د نو ځانان د لپاره ډیر د بد زیاده.
زه نسیم ما د پارک چرنونا پارک د چکر ده پارک د تفریح ده ډیر خزه ده خلک راشي او یو هفته پادرش چکر مکرو خداس جدا حالات ګورم ولا ظلم د دنیا نه توري.
په عمومي ځایونو کې د دوخانیاتو د استعمال قانون په 1902 شمسي کال کې توشه شوی او د دې قانون لمخې هر هغه څوک چې له دې قانون څخه سرغړونه کوي 300 افغانۍ نقدي جریمه کیږي. د دې قانون پر بنسټ د سیګریټو د وارداتو په ګمرکي تعرفو کې هم 50% زیاتوالی راغلی دی.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت له دې مخکې ویلي وو چې روانو جګړو په دغه هیواد کې د تنباکو د کارونکو او قاچاقونکو په وړاندې مبارزه ټکنۍ کړې او په افغانستان کې د تنباکو د استعمال کچه مخ په زیاتېدو ده. د روزګان ولایت یو شمیر بزګرانو ازادي راډیو ته ویلي چې سکهال یې د کوکنارو کښت زیات شوی خو حاصلات یې کم و. دوی وایي کوکنار له مجبورۍ یې کړي او له حکومت څخه غواړي چې د کوکنارو د کښت بدیل ورته پیدا کړي. په ورته وخت کې د روزګان ولایتي ادارې مسؤلین د بزګرو ستونزې پر ځای بولي او د بدیل کښت ژمنې ورکوي. په دې اړه نور حال د شریف الله شرافت په راپور کې.
دا کروندګر له سهار تر ماښام په همدې پټی کې بوخت وي. یوازې دی نه بلکې 4 کلن او 15 کلن بچیان یې هم ورسره ملګري کړي. د دوی هڅه دا ده چې یوه حلاله ګوله ډوډۍ پیدا کړي. دوی سږ کال په همدې پټی کوکنار کرلې وه تر بل هر وخت ډیر، ځکه سیمه یې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې وه او تمه یې دا وه چې ترې ډیر څه به لاسته راوړي. ما هم دوی وپوښتل چې د تیرو کلونو په پرتله یې حاصلات څنګه وه.
شش کال مې ته جریبه کوکنار کرلې وه، ما لاسته دوه منه حاصل ځینې راوړي چې ما حساب ورته وکړي. ما ته مساله او ټکټر و، زما پیژې زما زامن ما سره په کار وکړې اخته و. سړی ګونې خدای موږ یو شی لاسته راوو. علت یې دغه و چې یو خو نامنی وه او بل چې و بارانونه نه وه. بارانونه نه چې سوي، موږ چې بارانونه وشي موږ حاصل د کوکنار د لاسته راوړی شو که نه نشو راوړلی.
خو دا کروندګر پرا ټوله پر دولت روغورځوي او وای چې کوکنار له مجبورۍ کری. دی وای د خپل کرنیزو حاصلاتو لپاره بازار نه لري او نه هم دولت ورته د کوکنارو بدیل کښ موندلی.
کچیر مشت ته تاریخ په بدل کې مشت دی تخمونه راکې، موږ به د تخمونه وکړو، موږ به بیا د کوکنار سلاس وخت. زموږ بینډۍ من په 10 روپۍ خرڅېږي، په کالدار رومیان په 10 روپۍ خرڅېږي، بانجان په 10 روپۍ خرڅېږي. نو موږ هیڅ شی لاسته نه سر راوړل.
په همدې پټي کې یوازې د همدې کروندګر لالا لاسونه نه دي تڑاکې سوي. دلته روح الله جان هم خپل لاسونه تڑاکې کړي. دی وای چې د کلی نور ماشومان ښوونځي ته ځي خو د اورورې لپلار سره په پټي کې بوخت وي. دی وای ښوونځي ته د تګ ډیر ارمان لري.
په دې تاریخ کې زما بابا او ورونه به مو ټول وزن په جي کول مکتبونه را سپات او نور کړل. ټول ماشومان ټول مکتب ته تلل. هغه د بټواز په پجي هفته هم مکتب ته ونه. د مکتب ډیر ارمان لرم. زما هم زویل تقریبا سای په 12 سم کې د فارغ زما یې شی نشته.
دا چې د اورزګان ولایتي اداره د دغه کروندګرو په ځواب کې سوایي، په دې اړه مې د دغه ولایت د والي د مرستیال عبدالواحد پټان سره خبرې کړې.
زه چې ګورم تر اوسه پورې متاسفانه لکه نور ولایتونو سره چې کومک شوی دی ولایت سره د بدیلی معیشت په برخه کې کومک د دغه وزارت د مبارزه علی ماده مخدر د وزارت د خونه کوم خاص شی نه ګورم. منګه د دې اړوند لپاره سرتخانی په نظر کې لرو چې اوس پیشنهادونه هغه ته لیږلي دي، وزارت ته لیږلي دي. په عین زمان کې اصلاح شوی تخمونه لپاره منګه مرکز سره تماس نیولی دی.
دا فدا سیال کې د چي سمودا مخکي د دغه ولایت ولایتي شورا او مدني پالینو ویلو چې په دغه ولایت کې ساش کال یو جریب کوکنار هم نه دی پاک سوی. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اورزګان.
د زهرو کاروان د خبرونه قدرمنو اوریدونکو اوس د خبرونه ورستې برخه ته ورسیدو، خو په دې برخه کې متاسفه یو لاند ډراما چمتو کړی. خیرو لالا سکل له کوکنارو څخه ډیر تاریاک ترلاسه کړي او ډیر خوشاله هم دي. خو د هغه میرمن عائشه له تاریاکو او له دې لارې لاسته راغلو پیسو څخه کرکه کوي. وایي داسې نه وي چې دا تورې پیسې زمونږ کور ته بدمرغۍ راوړي، په سبا ورځ د شی اندېښنه په واقعیت بدلیږي. خو دا چې هغوی ته څه پیښیږي دا به په دې ډرامه کې واورو چې عبدالنافع همت چمتو کړي.
خزی ته یو ګیلا چای نورم را واچوه، څومره ښه خوند یې وکړه.
نن ډېر ستړی سوی یې، څکه چای خوند درکوي
که خدای کول د دې ستړیا ګټه به هم ډېر ژر ولري.
څنګه ګټه؟
نن مې د تریاکو نیش خلاص کړه. سږ کال کوکنارو دومره تریاک وکړل چې تر اوسه یې نه وکړي.
رښتیا ډېر تریاک دي؟
اوهو، دومره تریاک دي چې که یې وویني نو ګوته په پغاخ ورته ونیسي.
سړیه، اوس خو شکر ښه ډېرې پیسې په لاسته راغلي، که زما منې بیا یې مه کړه.
ولې نه کړم؟
نن مې په کوڅه کې زموږ د کلي پوټرې زمری ولید. پخوا څومره ښه ځوان و، خو اوس بېچاره داسې تک ژر او ډنګر شوی و لکه نل. وایي چې پوټر هم له تریاکو جوړېږي.
نو موږ خو یې نه جوړوو، موږ خو یو څو غرانه ګټو او بس.
وایي چې ډېره ګټه د خاوند سر خوري، لږ ګټه دي وي خو الاله او وساتې وي.
یاره ښځې، چې غم د دنیا په هغه بل سر کې وي ته یې سیده کور ته راوړي. ستا یې له پردیو پوډریانو سره څه کار؟ که ستا پر ځای بله ښځه وای نو اوس به یې له خوشحالۍ اتڼ کولی. اتڼ؟
ما کله وویل چې نه یم خوشحاله؟ زه وایم تر دې وروسته تریاک مه کړه.
نو بل کښت کله دومره پیسې راګټي؟ دا سندره دې نه ده اورېدلې چې وایي په دې بازار کې سره نوټونه کت په کت چلیږي، خانه دولت چلیږي، راز راز
وشو په سپینه ږیره سندرغاړی هم سې.
زه اوس پوه شوم چې ته ولې نه غواړې زه پیسه دار شم.
څه ووایه، ولې نه غواړم؟
ډارېږي چې که زه پیسه دار شم نو بل واده به وکړم. بېغمه اوسه، که زه پیسه دارم شم بل واده به هېڅکله ونه کړم.
یاره، په نارینه و باور نشته. لوږې او تندې به یې ویشې چې ورسره ګالل وي، خو دوی چې پیسې پیدا کړي نو بله ښځه کوي.
ښځې، نورې دې بې ځایه اندېښنې پرېږده، زما کالي را سم کړه چې ښار ته په سودا پسې ځم.
سمه ده.
السلام علیکم.
څنګه یې؟
وعلیکم السلام اکبر بچیا، څنګه یې؟
شکر دی ښه یم، ته څنګه یې؟
ای اکبر جان، څه درته وایم، ته مې وینې چې دا دې په شفاخانه کې بسترې یم، پښه مې په چاودنه کې پرې شوه، له کار او خواره یې واچولم. ځوان زوی هم نه لرم چې کار وکړي او ومې ساتي.
د زوی غم مه کوه، اوس هم شکر دی چې ژوندی پاتې شوی.
ډېره بده چاودنه وه، د انسانانو غوښې په ونو پورې زړېدلې، د چا سر په یو ځای او تنه په بل ځای وه. زما پښه شل ګامه لرې پرته وه.
رښتیا هم ډېره بده چاودنه وه، ما په ټلویزیون کې ولیده، هرې خوا ته ژړاوې او زګیروي وه، بس هم قیامت وه.
خدای خبر چې دا کار به چا کړی وي، ډېر ظالمان دي، په سلګونو کورنۍ د ویر په ټغر کېنولې.
خیرو لالا، دا جنګي ډلې دي، همدا یې کار دی، په لکونه پیسې لګوي او بېګناه خلک وژني.
دوی ته د پیسې څوک ورکوي؟
له څو لارو پیسې پیدا کوي، خو ډېرې پیسې د تریاکو له کاروبار څخه پیدا کوي.
د تریاکو له لارې څنګه پیدا کوي؟
دا په دنیا کې یو لوی کاروبار دی، له تریاکو څخه پوډر او نور نشه‌یي بلاوې جوړوي او بیا نورو ملکونو ته په قاچاقي ډول وړل کیږي او له دې لارې په میلیاردونه پیسې ګټي.
رښتیا؟
او بالکل همداسې ده.
خدایه، زما نور د تریاکو له کښت څخه توبه ده. خدایه ما وبخښه، ما په خپل لاس سره ظلم وکړ، ما په خپل لاس خپله پښه پرې کړه، نور تازه سر وګل نه مکرمان کرم خدایا ما بخشا.
دا ازادي راډیو ګران اوریدونکو هیله ده چې د خبرونې مطلب مو د پام وړ ګرځېدلې وي. د دې ونې خبرونه همدومره وه چې ما عباد الله حنانزي د خپلو تخنیکي همکارانو په مرسته تاسو ته وړاندې کړه. تر بلې خبرونې پورې مو په لاس پارم، خدای مو مل شه.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
پهنه
چې مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو پزماګه کینو.
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1200 شپګنوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.